مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه د په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بونیری مو تاسو ته په دغه ساته خبرونه کې ورکړلې ويم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنن راپورونو تفسیری لرو. خړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
ستړي مشي. لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. نن سهار کراچۍ کې د دوو ریلګاډو ترمنځ د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیره 11 ته ورسېد او 15 نور ژوبل دي. پاکستان کې افغان سفیر وایي د شربت ګولې پاړې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې د خپلو جنگیالو نه د عراقي ځواکونو په ضد د مزاحمت غوښتنه کړې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار د کراچۍ په لانډي ریلوي سټېشن د مسافرو د دوو ریلګاډو ترمنځ د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیر 11 ته ورسېد او 15 نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله وایي د حادثه هغه وخت وشو کله چې په پلیټ فارم فرید ایکسپریس ولاړ وو او ذکریا ایکسپریس ورسره وجنګېدو. بلخوا د پاکستان شخصي رسنۍ او ټلویزیونونه د ریسکیو سرچینو په حواله وایي چې د حادثه کې 14 کسان وجل شوي دي. تر دا مهال چارواکو د دې حادثې سبب نه دی خوندلی. د پولیسو په خبره امدادي کاروایان روان دي او جوبل شوی کسان روختونو ته وړل شوی دی. د قبایلی سیمو پارلیماني مشر حجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د انتظامی وایني حیثیت په اړه د اصلاحاتو قرارداد به د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې منظور شي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلی شاجی ګل وویل
د دغه اصلاحاتو دا پوزیشن دی چې ان شاء الله تعالی په دې راتلونکي سیشن کې به د اسمبلی نه دا ریزولوشن پاس شي چې دا کوم ریفارمز ریکمنډیشن یې جمع کړی دي او د دې پاس کې دوه بعد پرزیدنت به باندې نوټیفیکیشن وباسي. او زما دا کوشش دی چې زه وزیر اعظم صاحب قبایلی علاقې ته راوالم او په قبایلی علاقه کې دا ریفارمز اعلان کړي.
د قبایلی سیمو د انتظامی وایني حیثیت د بدلون په اړه د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سرتاج حدیث په مشرۍ کې جوړ کړل شوې کمیټه خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کولو نه پس د قومي اسمبلی په تیره غونډه کې په دې موضوع بحث شوی و. پاکستان کې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د پر امید دی چې د سپریم کورټ لخوا د درغلیو د تورونو لسیډلو سره به وزیر اعظم نواز شریف هم له خپلې څوکۍ ګوښه شي. عمران خان پرون اسلام آباد ته سیر مخپل پلویانو ته چشمیر لسګونو درو ته رسېد وویل هیله من یم چې په دې میاشت کې به د شریف د تورې شپې انجام ووینو. سپریم کورټ د تیرې نهې په ورځ پریکړه وکړه چې یو عدالتي کمیشن به جوړ کړي تر څو د نواز شریف او د هغه د بچو پر ضد د درغلۍ د تورونو تحقیقات وکړي. تمه ده چې سپریم کورټ به د نواز شریف پر ضد د درغلۍ د تورونو په اړه د مقدمې لومړی ناشته نن ترسره کړي. نواز شریف او کورنۍ پر دوی د درغلۍ لګېدلې تورونه رد کړي دي. افغانستان به د شنګای د همکارۍ د سازمان د وزیر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمې د همکارۍ ټینګار وکړي. د قرغیزستان په مرکز بیشکیش کې د غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند له بیشکی کمشال ریډیو ته په ټلیفون وویل د وای اجرایي رئیس با په غونډه کې د خپل وینا پر مهال پر سوله او امنیت د ترهګرۍ او افراطیت پر ضد د سیمې د همکارۍ د ایجاد همداراز په افغانستان کې لرامسته شوې اقتصادي فرصتونو څخه د ښې ګټې اخیستنې پر مسایلو وغږېږي.
افغانستان درې سازمانې باشه؟
کرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روس د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې تړون سره د پیوستون تفاهم لاسلیک کړ. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله من دی چې شربت ګوله باله زندانه خوشی شي. شربت ګوله هغه افغان ده چې په اتیایي میلادي کلونو کې عکس په نیشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره نړیوال شهرت وموند. حضرت عمر زاخیلوال تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل
مګر نن ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره هغه نه درخواست وکړ چې په دې کیس کې مداخله وکړي او حکم د ځکه د فدرال کیس دی. فدرال د خپل دومره کیس هم نه دی چندان نو هغه د خپل کیس وبسي او دا خبره د خلاصې کی ټوله دی کی.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له هڅو وروسته پرون شربت ګوله چې د تور دیړي په ناروغۍ اخته ده له زندانه روغتون ته منتقل شوې ده. شربت ګوله تیرونه د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې پولیسو د جعلي اسنادو په تور ونیوله او تیر ورځ د پیښور عدالت د هغې په ضمانت رهایی رد کړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتي دي، د داعش یا اسلامي دولت د وسله والې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالو غوښتي چې مزاحمت وکړي او په شان شي. موصل دوه کاله مخکې د داعش لخوا ونیول شو او هلته یې خپل خلافت اعلان کړ. په داعش پورې تړلې رسنۍ الفرقان پرون یو غږیز پیغام خپور کړ او کوم کس چې په دغه پیغام کې البغدادي خبدل شوی خپلو جنګیالو ته وایي چې شاتګ مه کوئ، له خپلې خاورې ساتنه له شاتګ نه زلزلې ښه ده. دا په تېر یو کال کې البغدادي لومړنی غږیز پیغام دی چې خپور شو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د دوو امیدوارانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. خامنائی چې تېره ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیده کې خبرې کولې وویل چې د دغو دوو امیدوارانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1951 کال کې محاصره شوی و. د ایران مذهبي مشر همداراز وویل ځینې خلک وایي چې د شام، د لبنان، د حزب الله، عراق، افغانستان، یمن او خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو، خو له امریکا سره خبرې بس توندې هوارې نه کړي. خامنائی وویل امریکا نور تیر باسي او پښمنو عمل نه کوي او په خپل په ناورین کې ګیر دی. او وروسته خبر دا چې روسي ځواکونو له سربي ځواکپوځیانو سره په داسې حال کې ګډ پوځي مشکونه ترسره کړي چې په ګاونډي هیواد مونټینیګرو کې له ناټو سره مشکونه روان دي. ماسکو له ناټو سره د مونټینیګرو د یو ځای کېدو مخالفت کوي او سربیا د کرملین نږدې ملاتړی پاتې شوی دی. د سربیا د دفاع د وزارت ویان جوان کریفو کوپیچ وویل چې له دوست هیواد روس سره د نومبر په 2 دا مشکونه پیل شول او هدف یې ترهګرو ته ګډ ځواب ورکول دي. د مشال د خبرونو پای او زه به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو به سراج زهیر وړاندې کړم.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ او په 1.90 روپۍ او یا پیسي. یو یورو په 1.44 روپۍ او یا پیسي او په 1.19 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23.80 روپۍ او 9.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال 23.10 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په کوئټه او پېښور کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 14، بنو کې 9.5 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2°C وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریدو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. نن د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په پاناما اسنادو کې د لګیدلو تورونو اوریدنه کوي. په پېښور کې چارواکو افغان میرمنا شربت ګلا له جیلا روختون ته لیږلې ده.
یو خزا دلتا شل کال او لس کال او دیش کال تیر کی هغه ته ویل بارانی دا شناختی و شناختی کار جوړ کوه مجرم شو دلتا چې کم مجرمان دی هغه نه ول کیږي.
په کورمکی په امنیتی پوسټ د برید نو ورستو ځینی مرکزی لارې تړلې پرتی دي.
املا چې راځي پشي او هغه واجینه مطلب ورکی لري نه سختی دي او خلاصې لري نه سختی دي هغه واجینه.
او په پیښور کې افغان کونسل جنرال وایي کلتوري غونډې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کولې شي.
فرهنګي اڅه تر سیاسي اڅه ډېرې پیاوړې وي، ځکه د دواړو ورونو ترمنځ د پیوند نورم پیاوړې کوي. زه د دغه سولې د هڅو نه سخت حمایت کوم.
د سیمونه نه هم راپور نو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو پیل کو د پاکستان سیاسي صورتحال نه. نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په پاناما اسنادو کې راغلي د تورنو پاړه اوریدنه د اوریدنې باقاعده اغاز کیږي. دا اوریدنه نن 9:30 شروع شوې ده. نننۍ اوریدنې لپاره سپریم کورټ وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ نه د پاناما اسنادو پاړه ځوابونه غوښتي دي. نور حال رابعه اکرم خان په دغه راپور کې راغلي.
نن به د پاکستان په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په پاناما اسنادو کې راغلي د تورونو په اړه د اوریدنې باقاعده آغاز کیږي. د چیف جسټس په مشرۍ کې جسټس آصف سعید کھوسا، جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس عظمت سعید شیخ او جسٹس اجاز الحسن د دې کیس اوریدنه کوي. د تیرې نهه پورس په سپریم کورٹ کې د فریقینو ترمنځ د پاناما اسنادو معاملې پلټون لپاره یو کمیشن په جوړولو د اتفاق نه پر سپریم کورٹ د لړکی د ضبطې کار غوښتنه کړې وه. سپریم کورٹ د وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان نه لیکلې ضمانت غوښته وو چې د کمیشن د فیصلې پابندي به لازمی وي او د کمیشن فیصله به د عدالت فیصله وي. د سپریم کورٹ په سینئر ججانو مشتمل د لارجر بینچ په د پاکستان تحریک انصاف او نور مخالف ګوندونو جماعت اسلامي او عوام مسلم لیگ لخوا دایر کړی شوی درخواستونو اوریدنه کوي. د نهه پوره سپریم کورٹ وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ ته امر کړی وو چې په دوه ورځو کې د خپل جواب عدالت کې داخل کړي. تیره شپه د پاکستان تحریک انصاف لړخه د سپریم کورٹ لخوا د پاناما اسنادو پلټون لپاره د عدالتي کمیشن په جوړولو د سپریم کورٹ فیصله راتلو نه پس د تشکر ورځ لمانځلو په موقع د یاد ګوند مشر عمران خان وینا وه چې د وزیر اعظم نواز شریف د کیس اوریدنه شروع شوې باید چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل عہدې څخه استعفا ورکړي. هم تیره ورځ د وفاقي کابینې د غونډې په موقع د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې اوس په د پاناما اسنادو معامله په سپریم کورٹ کې هواریږي او هیله ده چې فیصله به د آئین او قانون مطابق کیږي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي دغه ورځ په انتظار دی چې نواز شریف او شاباز شریف دواړه په جیل کې وویني. په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا په وخت هغه زیاته کړه په تاریخ کې به پړومبي ځل یو وزیر اعظم عدالت ته حاضر شي. رفت انجم نور معلومات راکړي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې دا ورځ په انتظار ده چې کله به وزیر اعظم نواز شریف او کشر ورور شهباز شریف جیل کې وي. تیر شپه اسلام آباد کې د یو تشکر ورځ منزل په موقع جلسې ته د خطاب پر وخت عمران خان وینا وه چې په سپریم کورٹ کې د پاناما اسنادو کیس اوریدنې پر وخت ججانو ویلي دي چې د دې کیس فیصله به زر کولی شي. عمران خان ویل چې سپریم کورٹ د وزیر اعظم د تلاشۍ اخیستو فیصله وکړه نو ما د الله شکر ادا کړو او یو مې تشکر منزلو فیصله مې وکړه. وای چې ماته معلومه وا چې ټول کام تیار دی، ټول ځوان کول تیار دی، صرف په یو आवाज به اسلام آباد بن شوی وو. خو چې کله ما ججان وریدل او هغه د نواز شریف نه تلاشه فیصله وکړه نو ما خو هم دا غوښتل چې وزیر اعظم تلاشه ورکړي یا استعفا. نو ما ځکه تاسو ټول دلته را بللې خوشحالي منزلو او شکر ادا کولو لپاره. هغه پاکستان جوړیدونکو دی چرته چې پړوم به ځل موجوده وزیر اعظم عدالت ته راغوښتل شوی دی.
جدھر پہلی دفعہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ طلب کر رہا ہے.
عمران خان زیادہ کرا چھ پنزہ لز ذرا خلق دا ملک بھی نس کی تر سوچ دا ملک اداری مضبوطی نوی ملک دا ترکے پلوڑ نشت للے پدی موقع دا خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ پرویز خاٹک ہم خطاب اکڑو دا حق ویناوا چھ حکومت اسلام آباد تے دراتک پلا رکھے خرنا چولو ہر کوشش اکڑو خو زمان لارے انہ نیولے شوا خو بل خواتیر ورز وزیر اعظم دی لڑکے ویلی وو چھ دا احتجاج کون کو مقصد دا وو چھ دا معاملہ پا سڑکون راوڑی اس چھ دا معاملہ پا سپریم کورٹ کرا غلی دا نو هیله لرم چې د آئین او قانون مطابق به فیصله کیږي. یاد دی چې د تحریک انصاف ګوند پاناما اسنادو پلټنو او د وزیر اعظم د احتساب په لړ کې په 2 نومبر د اسلام آباد بندولو فیصله کړې و. خو د نومبر په 2 نیټه سپریم کورټ لخوا د پاناما اسنادو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان نه پس تحریک انصاف خپل دغه فیصله وزنډوله. رفت انجم، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي د شربت ګولې د خلاصون لپاره به خپل قانوني مبارزه او سفارتکاري جاري ساتي. خو د پښتونخوا چارواکو افغان میرمنه شربت ګوله د زندان نه روغتون ته لیږلې ده. زخیلوال وایي په هم دې اړه یې د پاکستان وزیر اعظم ته یو خط هم لیږلې دی. تفصیل نجیب عامر راکړي.
په پیښور کې یو ځایي عدالت د شربت ګولې پر ضمانت خوشې کېدل منظور نه کړل. له دې وروسته په پاکستان کې افغان مقاماتو ناهیلي څرګنده کړه. خو یې ویل چې د شربت ګولې د خلاصون لپاره به ستره محکمه کې اپیل کوي. د افغانستان د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا لپاره ټاکل شوی د افغان کډوالو رئیس عبدالحمید جلیلی هم نن مشال رادیو سره د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړې وه چې شربت ګوله به له زندانه روغتون ته ولېږدول شي. جلیلی وایي د دوی قانوني هڅې به هم روانې وي.
دا موضوع د افغانستان حکومت جدي نیسي. دا زمونږ تقریبا ډېره موضوع ده موږ د خطره.
د پاکستان هغه عدالت چې د شربت ګولې ضمانت نه منزوره کړ په خپل دریس کې ویلي پر شربت ګولې د فرنیکس 14 مادي پر اساس تور نه لګیدلی. نو په دې کې د یو بهرني تبع ضمانت نشي کېدی. نو ځکه دا کیس به اوس وړاندې سپریم کورټ یا سترې محکمې ته ځي. په پیښور کې مې د قانون پوه او مدافع وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل. نو هغه راته وویل که د پاکستان حکومت د شربت ګولې قضیې ته له بشري نظره ونه ګوري نو بیا خو دا ویره شته چې نوموړې افغاني میرمنې ته به سزا ورکړل شي.
که یو کس غیر ملکی وي
نو بیا هغه دلته په ضمانت نشي خوشی کېدی، بلکې هغه ته به په دغه جرم کې پته سزا ملاوېږي. غیر ملکي چې کوم دی هغه ته بیا ضمانت هم نشي ملاوېدی. هغه به د دغه جرمونو باندې اول خو دغه سزا پوره کوي، که هغه یو کال وي، که شپږ میاشتې وي، که پنځه کاله وي، او بیا د هغې نه پس به هغه خپلې خاورې ته ډیپورټ کېږي.
خو د کابل لپاره د اسلام آباد پخوانی سفیر او د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې د ټاکلې شوې کمیټې مشر رستم شاه مومند وای د پاکستان د حکومت پالیسی ناسمه ده.
یو خدا دلته شل کال او لس کال او دیش کال تیر کی هغه ته وی بارانی د شناختی و شناختی کار جوړ کوه مجرم شو. دلته چې کم مجرمان دی هغه نه ول کیږي، او چې کم غیر مجرم دی هغه ته راځي چې ول کیږي چې هغه آسان نه.
رستم شاه مومند وای په پاکستان کې که افغان کډوالو شناختی کارتونه ترلاسه کړي هم وي، نو دا جالي نه دي، بلکې حکومت خپل ور کړی دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم وای چې پاکستان د یو پروسې لمخې ډیر په اسانو شرایطو لکونو افغانانو ته ځایي شناختی کارتونه ور کړی دي. خو شربت ګلې عدالت کې د دې خبرې د منلو نه انکار کړو چې ګواکې جالي شناختی کارت جوړ کړی دی.
د نجیب امیر راپورم اوریده، او دغه په راپور کې مونږه د خبرو اوریده چې د نړیوال شهرت لرونکو افغان مرمنا شربت ګله د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې د جالي شناختی کارت په تور نیولې ده. افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي چې شربت ګله په تور جوړی ناروغه ده او له زندانه روغتون ته منتقل کړل شوې ده. تیر ماښام ورسره زموږ همکار غلام غوث خبرې کړې دي. راځئ چې د خبرو نورې برخې وورو.
په جګه سطح باندې مونږ ته هغه اطمینان چې هغه راکړل شوی، وزیر داخله اطمینان راکړی و، همدارنګه نورو چارواکو هم اطمینان راکړی و، مګر خوشی نه ونکي وه چې محکمې داسې یو فیصله وکړه چې هغه زموږ د توقع خلاف، هغه ستاسې ټول توقع خلاف و. ځکه شربت ګله به طبعا د یو طرفه به یو د دې څیره یو جهاني شهرت لري او د خلکو زړونو کې به ځای لري، مګر په حقیقت کې یو غریبه ښځه ده، مریضه ښځه ده، کونډه ده او د زړسوی ده. نو دغه اړخونه په نظر کې نیولو سره د دې په زندان کې اچول، یو څوک چې اصلا د خپل کور نه یوتلی، همیشه داخل د کور کې وي، یو کلیواله پښتنه په دغه شکل باندې برخورد ده، دا زما په ان باندې او د اکثرو خلکو په ان باندې یعنی ښه دغه نو
په دې باندې علاج د پاره سو شي د بیمار هم نه ناروغ.
نو دا به درته ویم چې هم دا اوس شربت ګله په زندان کې نه ده، هغه په هسپتال کې ده، یو خاص اتاق او یو کوټه دی ته آماده ده. خواله په دې کې ده چې فامیل کسان هم کولی شي راشي لاړ شي، دغه ټیسټونه مستونه به موشي. نو د یو طرف چې تر څو انشاءالله دا د محکمې
سفارتي کچا باندې څه په کار دی د دغه لپاره یا تاسو سم نه ترلاسه
نو دا چې چودري نثار خپله په عام شکل باندې په دې خبرې وکړې ده، بس موږ د سفارتي منډې والې ځلې وي دا داسې نه وی چې مګر نن ما خپل د پاکستان صدر اعظم سره اغې نه درخواست وکړ چې په دې کیس کې مداخله وکړي او حکم د ځکه دا خو فدرال کیس دی، فدرال د خپل دومره کیس هم نه دی چندان، نو هغه د خپل کیس وبسي او دا خبره د خلاصې کی ټوله دی کی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوالو چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د قرغیزستان په مرکز بشکک کې نن د شنګای د غړو هیوادونو غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله وینا کوي او د سولې او ثبات پر موضوع با د غونډې ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو د مشرانو سره ملاقاتونه هم کوي. احمد شیبر په دغه اړه باندې نور معلومات راکوي.
د شانګهای د غړو هیوادو د سر اعظمانو په غونډه کې به نن د افغانستان اجرایي رئیس د سولې پر مسلې تمرکز وکړي. او د دې سازمان د غړو په وغوړی چې د سیمه ایز اجماع لاري د سیمې هیوادونو د ترستانو پر ضد ګډې هڅې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د دې لیدنو کتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پلان دی چې د هیواد اجرایه رئیس نن د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د روسیې، قرغیزستان او قزاقستان له لومړي وزیرانو سره هم وګوري. اجرایه په کانفرنس کې د خپلې وینا پر مهال پر سولې او امنیت د ترهګرۍ او تندروي پر ضد د سیمه ایز همکاري پر ایجاد در افغانستان کې د جلسو اقتصادي فرصتونو څخه د شګې اخیستنې پر مسایلو باندې بحث کوي.
د افغانستان اجرایه رئیس پرون په بشکک کې د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره هم د سیمه پر امنیت خبرې وکړې او دواړو لوریو دا مسله وڅېړله چې څرنګه په سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي او سوله راتلی شي. د شانګهای سازمان په 2000 لومړي کال کې تأسیس شو. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، چین او روسیا د دې سازمان غړي دي. هند او پاکستان د روان کال په جون میاشت کې له دې سازمان سره د پیوستون تفاهم لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د سولې مسله تر ډیره له پاکستان سره تړلې ده او کابل تور پوری کوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. پاکستان د افغانستان په چیر له هم د دې سازمان رسمي غړیتوب نه دی ترلاسه کړی. نو د شانګهای غړي هیوادونه تر څه بریده د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کولی شي؟ د سیاسي چارو کارپو مجیب المروي دا ممکنه ده چې د شانګهای غړي هیوادونه افغانستان ته سوله راولي.
د سولې په برخه کې د شانګهای غړي هیوادونه د سیمه ایز اجماع اساسی برخه جوړوي. چین د صورت خبرو کې مخامخ ښکیل دی، روسیې حمله واقعیا خوده ده او د طالبانو سره تقریبا غیر مستقیم اړیکې د روسیې طالبانو ترمنځ شته. که واقعیا دوی وغواړي او هدیا ودونو ګټې یو څه خوندي شي یا د ګټ خوندیتوب لپاره تضمین ورکړل شي،
افغانستان تیر کال په چین کې د شانګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د بشپړ غړیتوب وړاندیز کړی و. افغان حکومت وایي چې په دې برخه کې پرمختګ هم رامنځته شوی دی او د بشکک په غونډه کې به افغان پلاوی یو ځل بیا هڅه وکړي چې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
ورزو کرمی قبایلی سیمه ته چرته چې وسلوالو یو امنیتی پوسټه په نخښه کړی ده چې پکې امنیتی سرتیرو ته تاوانونه رسیدلی دي. د برید نورستو امنیتی ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی دي او ځینې مرکزی لارې هم تړلې دي. طارق ورغزه نور معلومات راکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولا د کورمې پتري منګل کې لسپینې شګې سره نږدې په یوې امنیتي پوستې وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو ته مالي او ځاني تاوانونه اړولې دي. د سیمې انتظامي او امنیتي چارواکو تر مخه دغه پیښه د چهارشنبې په شپه شاوخوا لس بجې شوې ده چې پکې یو عسکر د زخمي کېدو نه علاوه وسلوالو امنیتي پوسته هم سوځولې ده. یو امنیتي چارواکي نوم نه ښودلو په شاد مشال رډیو ته وویل په امنیتي پوستې برید کوونکي له افغانستانه راغلي وو. خبره په پیخه کې د زین خټک په نوم د اف سی ځواک چې کم اسکر زخمی شوی دی حالت یې ښه نه دی او هغه ابتدایي علاج پس د ټل پوځي روغتون ته منتقل کړی دی. د دې سره یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال لوډیو ته وویل دغه پوسټه چې د اف سی ځواک له 144 وینګ سره دا 2.5 ګنټې د سختې نښتې پسې واپس په خپل ولکه کې اخیستې ده.
جوابی کروائی دویا وکړه دا لکه کوم چیک پوسټ نه ټیکو هغه وکړه او زنه دې کوم چیک پوسټ نه
یې وکړه. دا خبره د غبرید پاسې لټونې عملیات پیل کړي دي. یوزای کا زمرک حسین مشال لډیو دا وای د غبرید پاس امنیتی ساتیرو ډیره سختی شروع کړي ده. زی پر زی د خلکو تلاشان اخلي او سوق هم د پولی اخوا او دیخوا نه پریک دي. دغه برید زمواري دوه وسلوالو ډلو چې یو تحریکی طالبان پاکستان حکیم الله او بل جماعت الاحرار ده په خپل سر اخستی ده. افغانستان پولیس سره نږدې تری منګل د برکورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د دین وړاندې هم وسلوالو په امنیتی پوستو بریدونه کړي دي. تر دې مخکې وسلوال طالبانو د اکتوبر په 14 نیټې په خلاصو کې پر امنیتی پوستې ځانمرګې برید کړی و چې پکې د اف سی ځواک درې سرتیري سخت زخمیان شوي وو. طارق ورغزه مشال ریڈیو پی خبر.
د مشال ریڈیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپوخ پریږي.
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرڅ،
پر لنډو صفو 2113
15300
او 15200 کلو هرتز.
اوریدونکو سترازو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو موضوع ته د قبایلی سیمو نه د پارلیمان غړي وایي د فاټا د عیني حیثیت د بدلیدو سره سره دوی دا کوشش هم کوي چې څنګه به د دغو سیمو مالی چارې سنبالیږي. دوی وایي که په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي نو باید چې لوړاندې نه دغې صوبې ته د مالی وسایلو په ورکړه له وفاق سره خبره وشي. فرخند اسد په دغه اړه باندې راپور راکړي.
د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي وایي دوی په خپلو سیمو کې زر تر زره د اصلاحاتو نافذول غواړي او باید چې د دغې لپاره پر مالی مرستو هم واضحه خبرې وشي. د باجوړ نه سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وایي د فاټا زیاتره ولس د خیبر پښتونخوا برخه جوړېدل خوښوي او دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې په ان اف سی اوارډ او نورو فنډونو کې مرکز د فاټا برخه هم په پام کې ونیسي. سینیټر هدایت الله وایي
کپاسټي بڑھاول دي فاټا ترکه کې بدل ځان یو ټاپک دی رکه کې کپاسټي بڑھاول دا بدل ځان یو ټاپک دی دا ټول شی دی بیا په دې وی یو ان کې زمونږ په یونیورسيټي کې کالجونو کې زمونږ رستورانتانو او شټو دي هغه ډبل ټول دي هغه مینټین ساتل دي دا یو ټاپک دی چې بیا زمونږ په جابس کې کوټه
دا قبایلی سیمو د کمی سملې غړو د 13 کال په سپتمبر کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو بل په سملې کې وړاندې کړي بو او غواړي چې د غزر تر زړه د عین برخه وګرځول شي. د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجګل اپریدی وای د خیبر پښتونخوا سره د شاملېدو وروسته باندې اوازې د یو لوی صوبه جوړ شي، بلکې ورسره بعد د غصوبه زیات مالی وسایل هم تر لاسه کړي.
پاتله سکرودو کې چې موږ قبایل 15 لک شنو موږ په نفسي کې 8% حق جوړیږي، نو موږ 8% حق چې موږ ته پوره ملو شنو تقریبا د دینه جوړیږي 300 عرب روپے. کوم د کی پکې سره زم شونه د کی پکې لپاره موږ بوج نه یو، موږ کی پکې ته پوره یو گیټ وی ورکو د سنټرل ایشیا او یورپا پورې. بل خبره ده چې بیا به زموږ سټیټس چې زموږ حیثیت چې هغه به دویم غټه صوبه شي په پاکستان کې. بیا دا امکان 100% پیدا شو چې وزیر اعظم به د کی پکې نه وي نو صدر به پنجاب نه وي.
د فاټا د سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وای زیاتره قبایلی مشران او ولس غواړي چې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځيږي. نثار مومند دا هم وای دوی پردې هم خبرې کوي چې د فاټا د عیني حیثیت بدلولو او وروسته به مالی چارې څنګه سنبالولې شي.
چې موږ تنته 1500 عرب نه زیاته وند غوښتي دا چې تاسو موږ ته د قبایلی سیمې د ریهابلیټیشن د بار هغه د لپاره دا موږ راکې او بیا چې موږ په ان سی واکې هم موږ یو مطالبه کړې وا او هغه 3% د ریفارم پر دې مسوده کې راوستي دا زمون غوښتنه ده چې دا تاسو مونږ ته 6% ته ورسوي او بل دا هم زمون غوښتنه ده چې پښتونخوا حکومت د دې پابند کوي چې مونږ ته په کابینت کې مخصوص کوټا په وزارتونو کې قبایلی سیمې ته ورکړي.
بلخوا د پاکستان د سفران وزارت ویان ډاکټر اشرف علي وای دوی پر دې کار کوي چې څنګه به د فاټا د عیني حیثیت بدلولو وروسته د سیمو ته مالی مرستې او په وسایلو کې برخه ورکول کیږي.
په رپورت کې دا خبره واضح شوې ده چې فرض کا حکومت دا فیصله وکړه چې فاټا د کیپی سره یو ځای کول غواړي، نو یقینا چې بیا د اکیټ په ان اف سی اوارډ کې کومه پیسې دي یعنی درې پیسې د ټوټل رقم هغه پیسې چې دي هغه به د دې ته ملاويږي، نو هغه به تقریبا د 100 کالو لپاره دې ته ملاويږي چې هغه تقریبا 900 بلین روپے جوړیږي. نو دغه پیسې چې دي اټومیټیکلی چې دا د ان اف سی اوارډ کې فاټا ته ملاويږي، نو هغه به اټومیټیکلی د کیپی سشي او کیپی ته راوړي. نو دا ډېرې پیسې دي، په دې باندې تقریبا کافی ضرورتونه چې دې ګاډې صوبې تصرف کېدې شي او دا لا اوس پورې چې کوم دینه پټې باندې نګر باندې ډیلیبریشن روان دي.
د فاټا د پارلیمان غړي د اهمای دوی دا کوشش کوي چې د وفاقي حکومت سره د قبایلی سیمو د عیني حیثیت بدلولو سره سره د دغو سیمو په مالی مسلو او تدې په حل هم خبري وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو درنگ شبیل پا پختونخوا کی دا غرمی دولسنی میں بجی کی دن کی دی دا مجید بابر نا مهم خبرونا اور دا خبرونا روز تورتا دا قامی و نڑیوال و مدبواتونا مهم برخی وڑان دیکھو. We'll be right back.
نن سهار د کراچۍ په لانډي ریلوی سټیشن د مسافرو د دوه ریلګاډو ترمنځ د ټکر کې د وجل شو کسانو شمیر یولس ته ورسېدو 15 نور شو بل دي. د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صادر فکر رسنو سره په خبرو کې ویل په ظاهره داسې ښکاري چې دا حادثه د ریلوی د دوه کارکونکو د غفلت له وجې رامنځته شوې، ځکه چې زموږ د سیګنلونو نظام صحیح کار کولو. د ده په خبره ریلوی بعد مړو شو یو کس لا 8 لکه او د زخمیانو لا 3.5 لکه روپۍ تاوان ورکړي. د قبایلی سیمو پارلماني مشر حاجی شاجی ګل وایي چې د قبایلی سیمو د ابتدامي وایني حیثیت په اړه د اصلاحاتو بل به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې منظور شي. پاکستان کې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د پر امید دی چې د سپریم کورټ لخوا د درغلو د تورون له څېړلو سره به وزیر اعظم نواز شریف هم له خپلې څوکۍ ګوښه شي. افغانستان به د شنګای د همکارۍ د سازمان د وزیر اعظمانو په غونډه کې نن د سیمې د امنیت او ثبات لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړي. د قرغیزستان په مرکز بشکی کې د غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې شربت ګوله به له زندانه خوشي شي. شربت ګوله هغه افغان ده چې په اتیایي میلادي کلونو کې عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې خپور شو او له دې سره یې نړیوال شهرت وموند. شربت ګوله تېره اونۍ د چهارشنبه په ورځ پاکستان کې پولیسو د جعلي اسنادو په تور ونیوله او تېره ورځ د پېښور یو عدالت د هغې په ضمانت رهایي رد کړه. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه موصل ښار ته ننوتي دي، د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي له خپلو جنګیالو غوښتي چې مزاحمت وکړي او په شا نه شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ د دوو امیدوارانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي.
مهم خبرونه مو اوریدو. اوس ورځو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار رفت انجم ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دي او دغې نه تاسو ته مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ رسمانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د بلوچستان په ګډانی سیمه کوم چې د هوا د جهازونو د ماتولو سنتي مرکز دی، دلته 13 ورځې د راپیښه شوي حادثې نه دا خبرې رامخې ته شوي چې دې کې چرته نه چرته د بهتیاته او بې غورې نه کار اخیستې شوی دی. ادارې وایي چې پیښه د تیلو په ټینکر کې وشوه او د اخبارونو د راپورونو تر مخه دا ټینکر د تیلو نه خالي شوی نه و او په دې د ماتولو کار شروع کړی شو، چې د څه له وجې سهار 9 بجې د جهاز ماتولو پر وخت د تیلو له وجې اور زیات شو او دماکې وشوې. خو د ماتولو په دغه مرکز کې د هنګامي صورتحال مخنیوي پاره هیڅ سہولتونه نه وو. د سلواج چې تر ماسپخینه پورې امدادي کاروایانې د ځنډکار شوې. ادارې زیاتوي چې د مرشو کسانو شمیره تر 43 پورې رسیدلې. د کراچۍ او لزبیل هسپتالونو ته شپږ شپېته زخمیان راوړل شوي، چې پکې د زیاتو کسانو حالت تشویشناک خودلې شي. د ادارې په وینا چې د رڼا سره بندوبست نه کې دوه لوجې امدادي کاروایانې د شپې ودرولې شي او بیا په بل سهار شروع کړې شي. ادارې اخره کې وایي چې ګډانی جهازونو ماتولو مرکز کې د بجلی تنظیم نشټواله د متعلقه ادارو او اعلی چارواکو نه اهلی ده. وزیر اعظم او وزیر اعلی د حادثه مکمل رپورٹ غوښته. خدا صرف یو رسمي کاروائی نه ده پکار، بلکې د حادثه د ټول اړخونو جاج اخستل پکار دي او د داسې پیښو مخنیوي لپاره په ګډانی شپیار د نړیوال معیارو مطابق احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه 13 ورځې پیښور کې د یو دستوري په موقع ویلي چې د پاکستان افغانستان خپلو کې رشتې د مدور حاصې دي او د مشترکه ژبې، ثقافت، تهذیب، مذهب او په جغرافیایي توګه هم یو شان دي. ادارې وایي چې د گورنر لخوا دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلو چې د 100 میاشتو راهیسې د افغان کډوالو ستنېدو سلسله یو ځل بیا تېزه شوې. 1300 میاشتو کې د دواړو هیوادونو ولس منځتاو تریخواله هم زیات شوه او په خصوصي توګه تر هغه غره پیخو کې زیاتوالی لوجي په پوره ملک او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو ستنېدو فیصله شوه او په دې لړ کې د صوبایي غړو سخت بیانونه لوجي صورتحال کې هم مشکل رامخته شوه وو. اداري په وینا چې اوس د کډوالو نړیوال اداري یونیسیار د سفر وزارت سره رابطه کول ورستو د افغان کډوالو مدا نور او غزوله او د یخ موسم لوجي د افغان کډوالو ستنېدل د 1 نومبر نه تر 28 فروری د کال 2019 پورې وزندول شو، ځکه چې دې ورځو کې د افغانستان موسم یخ وی او د ستنېدو په مرحله کې مشکلات لري شي. ادارې وایي چې په داسې صورتحال کې دا فیصله کول سم ده او چې څنګه 1300 میاشتو نه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پاستولو د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی راغلی، په کار وچه دیش 15 کالو قربتوب له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ رشتې نور مضبوطې شوې وي خو الټا په هغه منفي اثرات پرېوتل. ادارې خره کوي چې د لپاره په کار ده چې دواړو هیوادونو د یو بل سره د ورورولې رشتہ وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل رسپانډ په کشمیر کې د هندیو سرتیرو په مرکز د وسلوال برید نرستو د پاکستان او هند ترمنز په کړکیچونو اړیکو یو راپور خپور کړی دی او ګارډین رسپانډ د روپۍ ټولنې لخوا د پناه غوښتنې تون کو افغان کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیګلو فیصله لامل دوی ته پور په خستون زبان دی یو راپور خپور کړی دی. ملیحا مرزاده د دوړو راپورونو مهم ټکی وړاندې.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند چارواکو په خبره په تیرو لسو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله په ډزو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي. د هند پوځ د ګل پورز ویلي چې لویې حمله کړي، بلخوا پاکستان ویلي چې د زیاتې مرګ ژوبلې اړولو لپاره هندي پوستې په نښه کړي دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د نهې په ورځ یو لوړ پوړی هندي سفارتکار راوغوښتو چې د وزارت په خبره د ګل د ورځې د ډزو د پیښې غندنه وکړي چې پکې شپږ ولسي وګړي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ تعلقات په ستمبر میاشت کې پر هندي پوځي مرکز تر وسلوال برید پس لا پسې خراب شول. په دغه برید کې 19 هندي سرتېري وژل شوي ول. هند برید تور په پاکستان ولګولو خو اسلام آباد ترې انکار وکړ. ورځپاڼه لیکي 13 هند په نوې دلی کې د پاکستان های کمیشن یو چارواکي له هیواده وویستو او تور یې پرې ولګولو چې د سرحدي امنیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره جاسوسي کوله. په جواب کې پاکستان هم یو هندي چارواکي له هیواده وویستو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو یو کارپوه خبرداري ورکړي چې د اروپایي ټولنې لخوا د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس خپل هیواد ته د لیږلو پلانونو له امله بنه یوازې په زرګونو کډوال په افغانستان کې له مشکلاتو سره مخامخ کړي، بلکې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې به امنیت ته هم تاوان ورسوي. د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي چکولا بیاني دا خبره په دې وروستو کې افغانستان ته د دورې په وخت وکړه. د نوموړي په خبره دغه کډوال په افغان اقتصادي او ټولنیز بهیر کې نشي ورګړې دي ځکه چې دغې لپاره هغه عمره وسایل نه لري. ورځپاڼه د کارپوهانو له خولې لیکي د کډوالو په اړه له افغانستان سره د اروپایي ټولنې وروستۍ معاهدې له امله به د افغانستان پر اقتصاد او وسایلو نور بوج راشي او ممکنه دا ځوانان د مالي ستونزو له امله له وسلوالو سره یو ځای شي. د بیانی په خبره د قرضو ختمولو او یا نورو مالي مشکلاتو له امله ځینې کورنۍ په کم عمر کې خپلې جینکۍ واده کړي، بیا په ښاري سیمو کې هم د مشکلاتو له امله اوسېدونکي کورونه پرېښودلو ته مجبور شي.
دا مشال ریډیو دا
د عراق او ترکیه ترمنځ وروستو لاغې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی چې انقره د موصل پولې ته نږدې خپل ځواکونه ځای په ځای کړل. عراق وایي دوی په خپله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جنګیږي او د ترکیې ځواکونو مداخلې ته حاجت نه لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. نجیب عامر د راپور مهم ټکی وړاندې کوي.
عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی د موصل صوبې پولې ته نږدې د ترکی ځواکونو ځای پر ځای کېدل یو پارونکي معامله بللې ده. نوموړي په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دوی د ترکی سره تصادم یا جګړه نه غواړي، خو عراقي ځواکونه د هر ډول ممکنه حالت لپاره چمتو دي. د عراق وزیر اعظم وایي د دوی ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه د موصل د نیولو لپاره جنګیږي او بغداد انقره له دې خبرې منع کړې ده چې په دې جګړه کې د ځان نخ کیلوي. دی وایي که ترکی مداخله وکړه نو دوی به ورته د دښمن په سترګو ګوري. دا په داسې حال کې ده چې ترکی د عراق سره خپلې جنوب ختیځې پولې ته ټینکونه او پوځي مهمات استولي او دای هم ویلي چې که ضرورت ورته پیښ شو نو د عراق خاورې ته به هم ننوځي. ترکی د نومبر په اوله خپل پوځونه د موصل پولو ته واستول او د دوی د دفاع وزیر فکری ایزیک وایي دوی مکلف نه دي چې خپل سرتیری یوازې په خپل خوره کې موظف وساتي. تر دې وړاندې د تیرې میاشتې په اخره کې د ترکی د بهرنیو چارو وزیر میولود کاوسوګولو هم ویلي چې که دوی ته د امنیت مسله پیښه شوه نو د عراق خاورې ته به خپل پلي ځواکونه واستوي. د ترکی زر تنه سرتیري وارله مخې په شمالي عراق کې د ځایي مشرانو په غوښتنه موظف دي او دوی د کوردی پېشمرګه ځواکونو روزنه کوي، خو بغداد ترکی باندې غږ کړی چې خپل هغه سرتیری دي هم له عراق وباسي. دا پرمختګ وروسته لاغې شوی چې ترکی ځواکونو یو لوړ پوړی مشر جنرال هولوسی اکار د نومبر په لومړۍ نیټه د مسکو څخه لیدنه وکړه او د منځني ختیځ د امنیت په اړه د ممکنه همکاري په موضوع له خپل روسي سیال جنرال ویلاری جیراسیموف سره خبرې وکړې.
د نجیب عامر راپور مورد اوردونکو اوس راځو د نیوزویک مجلې او راپور ته. په دغه مجله کې راغلي دي چې د افغانستان په غور ولایت کې په غور ولایت کې د اسلامي دولت په ګډون د بیلابیلو وسلوالو ډلو اهل ځلې روان دي او دغلته د ځایي قبیلو ترمنځ ترپګنې هم دي چې دغې په نتیجه کې د دغې سیمې امنیت ته خطر پیښ دی. د نیوزویک مجلې د دغه راپور مهم ټکی و. د افغانستان په غور ولایت کې د اکتوبر په 15 نیټه د وسلوالو په لاس د شپږ ویشتو کسانو د وجرې نه وروستو د عملیاتو منصوبه بندي کیږي. د ولایت د والی ویان اسلامي دولت وسلوره ډله د دې وجنو ذمہ واره ګرځولې ده. غور ولایت دا غسیمونه ډیر لری دی چرته چې د اسلامي دولت یا اسلامي دولت خراسان وسلوالو موجودګي لرله. په غور کې څومره کسانو وجل شو د برید ذمہ وار څوک دي په دې اړه لا پوره معلومات مخې ته نه دی راغلي. په راپور کې راغلی دي چې مخکې د دې نه چې اسلامي دولت د دې برید ذمہ وار وګرځول شي باید په دغه سیمه کې د بیلابیلو نسلونو او قبیلو ترمنځ جوړ اختلاف او ترپګنې هم په پام کې وساتل شي. ځایي خلک وایي چې برید کوونکو کوچیان په نخښه کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونام وایي وسلوالو شپږ ویشت کسان وژلي دي. د والی ویان وایي 13 کسان وژل شوي دي. طالبان وایي شپږ 13 کسان وژلي دي او په غور کې ځینې سرچینې وایي چې په وژل شو کې ماشومان هم وو. نیوزویک لیکي چې دا خبره رښتیا ثابت شي چې دا برید اسلامي دولت کړ دی نو د دې معنی دا شو چې دغه وسلوالې ډلې اوس خپل فعالیتونه د ننګرهار نه نورو سیمو ته هم غځولي دي. د ملګرو ملتونو او ناټو د مرستندوی مشن په اندازا دا وخت په افغانستان کې د اسلامي دولت د 1500 تر 3000 جنگیالي وجود لري. د مجلې په وینا په افغانستان کې ډېر بریدونه د اسلامي دولت سره نه دي تړلې. افغان حکومت د اسلامي دولت نه راولاړ شوی خطر د امریکا نه د مالی او پوځي مرستو لپاره په کار راولي. نیوزویک لیکي په افغانستان کې ډېرې جګړې د کومې نظریې له کبله نه کیږي. دغلته د بیلابیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې اوبو او وراثت په سر دښمنۍ جوړیږي او ځایي خلک د حالاتو مطابق یا خود حکومت مرسته کوي او یا د یاغیانو دغه شان د یاغیانو او مجرمانو ترمنځ هم اړیکې شته.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې تر ټولو زیاته آلودګي په پېښور ښار کې ده چې په نتیجه کې د ماشومانو صحت اغیزمن کیږي. یونیسف په دغه راپور کې په حکومتونو او ادارو غږ هم کړی دی چې په دغه اړه په خلکو کې د پوهاوی پیدا کولو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل انیس اجمل په دغه راپور کې راکړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې یونیسف په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په نړۍ کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان په هغه زیات آلوده او خرابې هوا په ځایونو کې ژوند تیروي چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو د معیار نه شاوخوا 6 گونې زیاتې خرابې سیمې دي. یونیسف ادارې په خپله ویبپاڼه په یاد ریپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې پېښور هغه ښار دی چې پکې آلودګي د نورو ښارونو په نسبت تر ټولو زیاته ده. په پېښور کې د ماحولیاتي چارو پوه عادل ظریف وایي په دغه ښار کې نه یوازې د کور بهر آلودګۍ له وجې ماشومان له مختلفو ناروغو سره مخ دي بلکې د کور دننه هم د اور بلولو له وجې د ماشومانو صحت ته خطرې ورپېښوي.
کوم دی گاڑی ډیر زیات دی او بازی ډیر زیات شو دا گاډو نو د انډستریل چې کوم دا لګیر خراخي جنو دا ډیر زیات تا ان ان چیف دی ای پی ای هغه باندې چې کوم دی هغه نه کوي نفاس نه کوي د کینسر مرض شو دا په جمی فینانس وتا سه سونه بیماریانی دي او دا د سینې او دا کولی بیماری سی واشه وی نو.
یونیسف اداره په خپل رپورت کې لیکي چې د سیټلایټ نه په اغستل شوو عکسونو کې ښکاره شوی چې په نړۍ کې شاوخوا 2 اربه ماشومان د کور بهر په اغو آلوده هوا کې ژوند کوي چې د ګاډو لوګي، د کوئلې او ګیس زیات استعمال او د خرابو شیانو سوځولو پکې تر ټولو زیات دي. او د یونیسف تر مخه د سیمې بیا تر ټولو زیاتې په جنوبي ایشیا کې دي. د ماحولیتی چارو او په پیښور کې د موسمیاتو اداري مشر مشتاق شاه وایي په خیبر پختونخوا کې ځینې کورنۍ د خرابو اوبو په غاړه او له کارخانو سره نږدې ژوند تېروي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
موږ هم ډېر کارونه داسې کول غواړي چې کوم دي دا الګي موږ نور هم کمول شو. خاوبې کومې هغه ټول د میرونو ته یا د نور چې کوم سبزیانو ته یا بوټو ته کوم اوبه ورکوي، نو هغه کې لیډ پارټیکل او داسې نو پارټیکل راځي چې کوم انساني صحت لپاره ډېر زیات خطرناک. خو هغه سلسله کې حکومت یا اسټپ یا سنبیا غشت په پیښور کې ان پلانډ آبادی ډېر زیات ده. راتلونکي لس کالو کې 15 لس کالو کې پیښور لپاره یو بل غټ ډیزاسټر بوت دوی هم چې جوړېدو والے دی چې د دې کې به اګریکلچر یا ګرین ګرین چې څومره کنه دا چې ختم شي نو پیښور لپاره دا هم یو ډېر غټ پرابلم جوړېدای شي. نو ګورنمنټ سره داسې الټرنیټ دین نو چې کوم ځای کې هاوسینګ سکیم جوړېدای شو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د اسمبلی د سټینډینګ کمیټې د ماحولیتي څانګې غړي محمود جان وایي د دوی حکومت د پیښور په ګډون د صوبې په مختلفو ښارونو کې د آلودګۍ د ختمولو لپاره تر ډیره کارونه کړي دي.
ټول مخکې خو زموږ صوبې ګورنمنټ ځینې مټري سونامي چې کومه شروع کړې ده دا د انوایرمنټ لپاره ټوله غټه خبره دي. او دا انیشیټیو زموږ سیم څه وغي غشته دي نو پولوشن ختمولو لپاره خو دا ټوله غټه خبره ده. دومره زیات جنګلات په ډیسټریکټ پېښور کې ولګېدل دینه مخکې چې پکې یو بوټه نو لګولې او اوس پکې دې زړه بوټه لګېدل نو تر ان شاء الله پولوشن ټول کنټرول شي.
یونیسف اداره په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په نړۍ کې هر کال د 500 کلونو نه کم عمر شاوخوا شپږ لکه ماشومان د آلودګۍ له وجې مړه کیږي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د پښتو د نوموړي سندرغاړي خیل محمد د خدماتو د ستاینې لپاره د ورځني امن میله په پیښور کې پای ته رسیدلې ده. په دې دستوره کې خیل محمد ته د افغانستان د ولسمشر لخوا د افغانستان لوی قامي ایوارډ هم ورکړل شو. نور حال له پیښوره سلاب محسود راک.
نن دریم ورځ دا چې د پښتونخوا ستر پنډغولي پېښور په نشتر حال کښې د پاک افغان جرنلیسټ له طرفه د لرې برې پښتونخوا وتلي منلي سندرغاړي خیال محمد د خدماتو په بدل کښې د امن دستورا په لوی درنښت سره ولمنځله شوه. په دغې موقع مشال ریجو د غونډې ستر مشر په پېښور کښې د افغان کونسلیټ کونسلر جنرل ښاغلی ډاکټر عبدالله وحید پویانه پښتنه وکړه چې د پاک افغان جرنلیسټ پیس فورم له طرفه د وتلي سندرغاړي خیال محمد او د امن په نوم دغې غونډې لمنځل ته دوی په څه نظر کسي نوموړي څه ځواب وکړه. وار وای ځنه
استاد خیال اونې دلته په پیښور کې لمنځل په دې معنی چې پښتنو خپل موسیقي ته، خپل ادب ته، خپل فرهنګ ته درناوی کوي. دغه اوس چې موږ او تاسو ولاړ یو دلته په افغانستان کې په ګوډ ګوډ کې په پکتیا، په خوست، په کابل، په قندهار او په ځینو نورو ولایتونو کې د ده اونې لمنځل کیږي. د نړۍ په ګوډ ګوډ کې چې پښتانه دي استاد خیال لمانځي. استاد خیال یو ځانګړی سبک دی د موسیقي او استاد خیال دغه ستر پښتو شاعرانو شعرونه په ډیره خوږه او په ډیره ښایسته ژبه بیان کړي دي.
آیا په دغې رنګ حال ځلې بعد د پاکستان افغانستان حکومتونو او ولسونو دپاره د نیکمرغۍ زیری وګرځېږي؟
فرهنګي هڅې تر سیاسي هڅې ډیرې پیاوړې پیاوړی وي ځکه دا د دوړو ورونو ترمنځ دا پیوند نورم پیاوړی کوي. زه د دغه سولې د هڅونه سخت حمایت کوم او د دغه پاکستان او افغانستان ژورنالیستانو ترمنځ چې کوم رابطه جوړه شوې ده او دوی هلې ځلې کوي او تګ راتګ کوي دا زه ستایم. او دغه غونډه هم د روابطو باندې ډیر عمیق تاثیر لري. دا تاسو ګوري چې زه د افغانستان نمایندګي کوم په دې غونډه کې. دغه روابط ان شاء الله چې تحکیم پیدا کوي استحکام پیدا کوي.
محترم مهرباني وکړئ دا هم راته وښایئ چې د لوی افغانستان د ستر پونډولي کابل نه د اسلامي جمهوریت افغانستان لوی رئیس اشرف غنی د امن د دغه غونډه په موخه وتلی سندرغاړي شال محمد ته کوم میډل او سرنګ پیغام را لژلای دی.
جلالت ما رئیس جمهور ډاکټر محمد اشرف غنی استاد خیال ته د اساسي قانون د څلور شپیتمې ماده په اساس باندې د میر بچا خان میډال را لېږل دی چې دا یو ډیر ستر میډال دی. او همدغه راز دوی په خپل پیام کې په خپل فرمان کې لیکلي دي چې استاد خیال د پښتو ژبې ستر موسیقیدان دی او پښتو ته یې ډیر خدمتونه کړي دي. پښتو ژبې ته مونږ د ده خدمتونه ستایو او ده ته د طولانی عمر د خدای پاک نه غواړو.
دا د هان یادوي چې په دغه موکې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دغه غونډه کې د مشر ملما په حیثیت برخه واخستا او د امن په نوم دغه حل زلې وستایلې. سیلاب مسعود, مشال ریډیو, پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اردن کو سرزو کوټه تا چرته چې 13 ورځ د قیمتي کانو او غمیو یو نندرتون جوړ شو. په دغه نندرتون کې د افغانستان, خیبر پښتونخوا او نړۍ د نورو برخو څخه د ګران بی کانی او غمیان کې خودل شوې دي. ایوب ترین په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د قیمتي ډبرو او غمیانو درې ورځنۍ نندارتون په کوټه کې و پایته رسیدلې دي. و نندارتون ته د افغانستان, خیبر پښتونخوا او نړۍ د نورو ایوادو څخه بیوپاریان راغلي وو او قیمتي غمیانې په نندارتون کې شو. په دې اړه یو پلورونکي خیر محمد راته وویل چې د خلکو دلچسپي د لیدو وړ ده.
یو زمرد او بل چې یاقوت دی. زمرد چې په انګلیش باندې ایمرالډ وایي او بل یاقوت چې دا روبی وایي. نو دا خلک چې بيخي زیات خوشي دا چې دی دا صرف ډبر راځي بیا وروسته د خلک کټینګ کوي بیا دا سي غمیان ځنه جوړي. دا اول دا صرف ډبري د دې څخه بیا کټینګ مټینګ وسی بیا دا رقم ډبر ځن جوړیږي. بیا دا سیده کم په لاکټ کې لګی, څوک په ګوتمی کې لګی, څوک فرش دی لګی. نو دا خلک سي او دا سیده په دې کې ډیر قیمتي قیمتي دغه راوځي. دا یو دغه سیده تقریبا دا یو 2 لک روپی باندې دا یو نه ګوتمی و دغه دغه رقم دا دغه ګوتمی را واخه. دا سی بیا شت کم سی په دې باندې کم ډایمنډ څو ساتو سره ولګي. نو دا سیده دا لږ نور جات سیده مثال دا رنگ ورواړوي یا مردانه سیده دا ډیر دغه دا ډیر په کوټی خو ډیر کم دي. نو دی کم مخصوص ګراکان دي چې هغه دا شان د قیمتي شناخي خاص توګه د ډبرې سیده او په دې کې به سیده موټلی به دا ډایمنډ زم ډیر خوشي.
په نندارتون کې د خلکو بیا په خاصه توګه د زنانو دلچسپي هم د لیدو وړ و. په دې ترڅ کې یو ځوان سید جان کاکړ زیاته کړه
دا غو د بار ډبرې راوړې دي. نو د ډبرو د غمیانو سما سونه اندازا ولاګوله. اندازا دا د 50000 اوزا ستا غمیان کدا سړی سومره شو کی کم کم غمی ډیماند دی وی هغه دلته ملاوی جو په ډیر کم قیمت بازار سی کم ریټونه دی. ما خپل د دې غمیان شوق دی او زه په لاس کوم. د اکثره خلک په دې باندې یقین وای وای زه سی پلانې غمی واغوندم بیا زما قسمت بدلیږي. نو زموږ خلک په دې واجم د غمیان ډیر اغوند
او دغه درې ورځنی نندارتون ته راغلو ډیرای خلکو د دې خبرې پخلی وکړي چې دغه ډول نندارتونونه دي د سوبې په نور برخو کې هم جوړ شي. ایوب ترین, مشال ریډیو, کوټ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اردوونکو د مومندو سیلوګو باندې تورزو چرته چې پشپک کیلومتر فاصله کې هم د دغزې د ماشومانو د پاره د سکول ودانی نشته. تر اوسه پورې په مومندو کې وسلوالو یو سل او وو سکولونه په بمونه لزوړي دي. بلخوا فاټا سیکریټریټ یو شپېته د کمیونټی چې کوم سکولونه وغیم تړلی دي. نو په دغه اړه باندې شنواز ترکزی نور معلومات راکوي.
دا محمد جنسی په سیلوګو بانډا کې په ډاګه د سکول ماشومان او ماشومانې ناستې وي او زده کړې کوي. سیلوګو بانډا د پنډیالې تحصیل سیمه ده چې سرکاري سکولونه پکې نشته. نو د سیمې ولس یې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو نه د تعلیمي ادارو د جوړونې غوښتنه کوي.
سباګل
سویم کې سباګل
دیم کې دیوال پکې نشته. ځناور را راځي او بو ضرورت دی. ایتم پکې بجلی پکې نشته لري. استادم پکې یاو دی.
علیشا موږ سکول کې دیوال نشته. د منځ ځناور راځي نو
په محمد کې یو سل او سکولونه د وسلوالو لخوا الوزول شوي. ولی یو څلوېخت کمیونټي سکولونه د فاټا سیکریټریټ لخوا بند شوي. د روان کال په یو دیرشم مارچ څلوېخت سکولونه چې د یو نړیوالې ادارې آی آر سی په مرسته شروع شوي هم بند شوي. او د دغه سکولونو نه یو شمېر ماشومان او ماشومان هم متاثر شوي.
ډېر ښه سکولو دي. دی جنکون ډېر ښه وو. ډېر ښې خوشحاله وي او بچو ډېر لوی جنکۍ به ولر راتلې. بچو خو هغو خاص تنخواه بیا بنده شوه. نو بس هغو لاړو کور ته د باغې سیدو له څه ورځو کې کوره ورکړه. د زموږ استاد غټو خواره یې وکړو زویه او بې پیسو یې وکړې پاره د خدای په رضا یې وکړه. خو بس بچې زموږ افسې وروسته نه ملک
د سیلوګو بانډې دغه سکول کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن لخوا یو استاد چې تماش خان نومیږي مقرر دی چې میاشتنی معاش 5000 روپۍ دی. او دی وایي چې د هغه سره له اتیا او زیات ماشومان او ماشومان سکول کې داخل دي.
اوبه دلته ډېر تکلیف دی. واړه ټول په تنده باندې ټول ورځ دغه کوي پاس کوي. سورې بلډنګ هم دلته دام نشته. که باران یو دغه نو هغه په هغه ورځ باندې موږ چټي د ناستې پاسې ځای دا مشکلات دي.
د سیلوګو بانډې دغه سکول ماشومان د لرو آبادو لونه سبق لرازی. او دا ځکه چې په شپږ کیلومتره کې ورسره کوم سرکاري سکول نشته. خو د پنځم جمعات نه ورستو د ولس په وینا 10% ماشومان خپل تعلیم جاری ساتي او نور زده کوونکي سبق پرېږدي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. بیت غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې تاسو ته خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تاسو تعلیم چرته نن به تاسو او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوس د کرخې غاړه خوست اردو چرته چې شمیر مدني فعالانو په ټولنه کې د زنو ناوړو دودونو پر وړاندې چې اکثره قربانیان یې ښځې د مبارزې اعلان کړی دی. په دې اړه باندې یو غونډم را جوړ شوی و. زموږ همکار نجیب الله لوخیل د دغه غونډې تفصیل راکړي.
د یادې غونډې یو تن تابعه کوونکي مدني فعال خانولي عادل مشال راډیو ته وویل چې دوی سره د خوست سلګونه مدني فعالان چې قومي مخور او دیني عالمان هم پکې دي په دې مبارزه کې ملګري دي.
موږ په خوست کې د ناوړه رواجونو په ضد باندې د جهاد یا مبارزې اعلان وکړ. په لومړي قدم کې غواړي لږ تر لږه یو یا دوه رواجونو څخه تر راتلونکو څو میاشتو پورې خوست ولایت پاک اعلان کړو. په خوست ولایت کې موږ سره ډېری دیني علما او قومي مشرانو په دې مبارزه کې سره ګډون کړی دی.
مدني فعال نصیر احمد روخان د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ناسمو دودونو کې کومې موضوعګانې مهمې بولي وایي.
په بدو کې د نجونو ورکول، په ماشومتوب کې کوژده، د کونډو اجباري ودونه، دې ته ورته نور هغه مثالونه چې دا مهال په افغاني او پښتني جامعه کې شته دي.
د خوست وطن مدني فعاله فیروزه په یاد ولایت کې د ښځو د ژوندانه اړوند ځینې ناسم دودونه داسې یادوي.
ځینې سیمو کې لري پرتو سیمو کې چې دي مشرانو په پریکړه باندې ښځې په بادو کې ورکول کیږي یا کله چې ودیږي نو د دوی نه پښتنه نه کیږي. چا دا کورنۍ دا کس چې چاته ورکول کیږي دا تا د پارس مناسبه ده او کنه ده. یا په جګل ولور باندې ورکول او کله چې هغه ودیږي هغه نور سدې په کور کې د نورو تاریخوالو سره مخ کیږي چې په تا باندې لوړ ولوري خدل شوی یا تا باندې ولور ډیر خسر شوی دی.
د خوست یو بل تن مدني فعال بیا له حکومتي ادارو غوړي چې د یو شمېر ناسمو بریدونو او ظالمانه پریکړو په مخنیوي کې عملا اقدام وکړي.
نن مې حلیمه احساس ده، نو زیاتره د نیو علما نور چې دی نو باید دوی لومړی د خپل کور او کلی څخه دا فایل کړي چې څنګه باید د ناوړه دودونو رسم رواجونو مخه ونیسي. زیاتره نجونې د ناوړه دودونو رسم رواجونو ښکار کیږي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي عبدالقدوس وایي چې په بدو کې د ښځو ورکول د اسلامي ارشاداتو خلاف عمل دی.
د اسلام د نگانه قطن دا نشته چې څوک په بدو کې خور لور ورکړي. البته په خو دا مسایل وو، دا مشکلات رښتیا هم شته چې میراث کې کنه ونډنه ورکړل شوی، لکه شریعت د نگانه د اسلام د نگانه ښځه خور لور دا په میراث کې داخله ده.
د چارو کتونکو وایي چې په اوس وخت کې نه یوازې په ټولنه کې په دودیز ډول ځینې ناسم دودونه شته چې د اجتماعي ناخوالو لامل کیږي، بلکې د حاجیانو لپاره ډېر لګښتونه په رواجي ډول د بې وسۍ باوجود مړو پسې سقاط، له حج وروسته او مړي پسې حتمي خیراتونه هم د خلکو لپاره کرار کرار د ستونزو یوه برخه ګرځي.
د مشال ریډیو ده.